په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوې ده.
احمد ناصر سرمستجو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر دغه راز اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغه لیست کې شامل کړي چې د ترورستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. پرونه کې په نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتي یا غیدلې لا هم په پاکستان کې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند کې بریدونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبره جایزه وګټله او پاکستاني چارواکي وایي وسله والو کسانو د کوټې په ښار کې څلور ملیشیا ځواکونه په ډزو وژلې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتي یا غیدلې لا هم په پاکستان کې د خپلو خوندي پناه ځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند کې او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. ډان کورتس چې د سیشن به پرځای د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، ویل کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې شرط کې وروستي بریدونه یو نشه ده. ډان کورتس یې تکړه.
Complicating the Afghanistan situation, however, is our assessment that Pakistan.
دوی هغه چې د افغانستان وضعیت پیچلی کړی دا د چیز موږ ارزونه شی په پاکستان کې میشته یا غیرلې لغبل پناه ځایونو څخه د افغانستان، هند او هلته د امریکا د ګټو پر ضد استفاده کوي. د پاکستان پوځي مشران په پرله پسې ډول پر یو باریک لار تک کوي، داسې چې د طالبانو او د هغو د ملاتړو ډلو پر وړاندې عملیات ظاهرا زموږ د غوښتنې تر سره کول شي چې د دې ډلو پر وړاندې د ډیرو اقداماتو په اړه لرو، خو دا اقدامات پر دې ډلو د پام وړ فشار نه منعکسوي او داسې نشکري چې تلپاتې اغېز ولري. که هم تیره میاشت د امریکا ادارې له طالبانو، حقاني شبکې او نورو پاکستاني یاغي ډلو پورې اړوند اته تنه په تور لیست کې شامل کړه، خو د ډان کورتس په خبره د دوی ارزونې شي چې پاکستان به له دغو ډلو سره اړیکې وساتي او په عین وخت کې به له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري محدودوي. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې په نه همکاري او درواغو تورن کړ، د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي چارې پیل کړې دي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن په یوې خبري غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو ته ویل چې په حمل میاشتې کې به د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیل سي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیال همیرا حقمل ویل چې تر اوسه د رای ورکولو د مرکزونو د نه انډولتو په اړه 303 شکایتونه دوی ته رسیدلي دي او تر ارزونې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړی دی. یو افغانی ولس امریکایی چې په 2014 کال کې په نیویارک ښار کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی وو په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمې فدرالي محکمې تیره ورځ احمد خان رحیمی په هغه 14 کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دیش تنه ټپیان کړل. یو بل بم چې هلته ځای پر ځای شوی وو ونه چاودید. دیش کلن رحیمی په افغانستان کې زیږیدلی، نوموړی په 13 نومبر میاشت کې په اتو تورونو چې په هغه کې د ډله ییزې وژنې وسلې ګرځول او په یوه عامه سیمه کې د بمونو ایښودل پکې شامل دي مجرمو پیژندل سو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم امریکا د موسیقي یوې ډلې د موسیقي یوه معتبره جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. د دغه جایزې د ورکړې پلاوی ویلي چې دغه جایزې د افغانستان موسیقي را ژوندۍ کړې او ښیي چې ژوند د موسیقي له لارې بدلېدای سي. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. پاکستاني چارواکي وایي وسله والو کسانو د کوټې په ښار کې څلور ملیشیا ځواکونه وژلې دي. پولیس وایي څلور سرحدي ساتونکي نن داسې مهال په ډزو وژل شول چې په ګزمه بوخت وو. د ملیشیا ځواکونو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبر تایید کړی دی. پاکستاني طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. کوټشار چې د بلوچستان ایالت مرکز او افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري، تر ډیره د فرقه ایش خړو اسلام پالو توندلارو د بریدونو او د بیلتون پالنې شخړو شاهد دی چې له 2004 کال راهیسې هلته زرګونه کسان وژل سوي دي. او د بشري حقوقو دولس او سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبريال او نور هغه کسان له زندان را خوشي کړي چې وایي د بیان ازادي له حق څخه یوازې په مسالمت آمیز ډول استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان او یولس نور سازمانونو تیر ورځ په ویلامې کې له تاشکند څخه وغوښتل چې د خپلواک خبريال بابا مراد عبدالله پر وړاندې د بد چلند او ځورونې د ادعاو د تحقیقاتو به بلویتوب ډاټمن کړی. نو موړې په 13 سپتمبر کې د واکمن رژیم د رنګولو لپاره د دسیسی په تور ونیول سو. کچېر مجرمو پیژندل سو تر شل کال په حبس محکوم سي. د عبدالله خپلوان او مدافع وکیل وایي چې په توقيف کې له هغه سره بد چلند شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ او ما ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون د پوځي مشرانو په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي.
که هم د تروریزم مخاوني ولشي او هم د مخدراتو کو د قاچاق مخاوني ولشي.
زهره د لومړی ځل د چې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو لوی درسې ځان د کابل په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان له اړخه د دوی اندېښنې څه دي؟
د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې د افغانستان تروریزم د دوی خاورې ته داخل نشي.
دغه راز اوري چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغلس کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې ماشومان ته د ښوونې او روزنې د حق موضوع څېړل شوی او دغه راز د جون پشیبو اونیس پروګرام کې هم د جرګې تاریخي ولسی او فلکلوریک ارزښت ته کتنه شوی.
جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي چې کله د یوې مهمې مسلې د پاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. امریکا په هغه لیست کې چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې د پاکستان د شاملولو طرحه وړاندې کړې ده. دا خبره یو پاکستاني لوړپوړي چارواکي کړې ده. امریکا دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې چې هغه هیواد په خپله خاوره کې هغو ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده او په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې پاکستان د نړیوالو تروریستانو د مالی ملاتړ کوونکو په لیست کې راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو جګپوړي پاکستانی چارواکي وویل متحده ایالاتونه همداراز غواړي چې پاکستان د پیسو مینځلو پر ضد د څارل کېدونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې هلې ځلې کوي چې په دغو لیستونو کې شامل نشي. پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې که په دغو لیستونو کې هیواد شامل شي اقتصاد به زیانمن شي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د اف ای ټی ای په نوم د بین الحکومتي ادارې په لیست کې د پاکستان شمولیت به د دغه هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په خبره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د پناه ځایونو په خاطر تیره میاشت دغه هیواد ته نږدې 2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان چې په افغانستان او هند کې د سخت دریځو ملاتړ ردوي، د امریکا د مرستو د ځنډېدو په وړاندې توند عکس العمل وشو او د ځوابي اقداماتو خبر خبرداری ورکړ. لویدیزو ډیپلوماټانو او پاکستانی چارواکو ویلي چې که په دغه لیست کې پاکستان شامل شو، په دې هیواد کې به د بهرنیو پانګوالو او کمپنیو پانګونه سخت شي. د پاکستان د تروریستي ضد ادارې یو پخوانی رئیس خواجه خالد فاروق ویلي که پاکستان د تروریزم د څارنې په لیست کې شامل شو، د پاکستان د څارنې لار به لا ډېره هواره شي. د فاروق په وینا دا به د پاکستان اقتصاد ته سخت تاوان واړوي. امریکا ګواښ کړی چې د پاکستان پر ضد به سخت دریز خپل کړي، ځکه چې د امریکا په وینا پاکستان د سخت دریزو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې د اف آی ټی اف د ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به دا طرحه تصویب شي چې پاکستان د تروریزم د تمویل پر ضد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې او باید د نه همکاري کوونکو په لیست کې شامل شي. دا اداره چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی، د غیر قانوني تمویل پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال معیارونه په ګوته کوي. د پاکستان د صدر اعظم د مالی عوایدو او اقتصادي چارو سلاکار مفتا اسماعیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي، امریکا او برېټانیا تیرونې دا طرحه وړاندې کړه او وروسته یې فرانسه او جرمني وهڅول چې د هغې ملاتړ وکړي. د ده په وینا امریکا، برېټانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو غوښتنه بیرته واخلي. پاکستان له 2012 څخه تر 2015 پورې په دې لیست کې شامل و.
بلې، اسمت سروان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امریکا چې امریکا هڅه کوي پاکستان په هغې لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د مالی ملاتړ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. دا هغه موضوع و چې د کابل په پرونۍ غونډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې تر څنګ پرې خبرې او بحث وشو. په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د لوی درستیزانو په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو، من جمله د پاکستان لوی درستیز، د سیمې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پوځي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په پرونۍ غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد باید جدي مبارزه وشي. نور حال د ناجا صافی په راپورټ کې.
په کابل کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت د 12 هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو په دوه ورځنۍ ناسته کې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکو هیوادونو له مخدره موادو او تروریزم سره مبارزه اړینه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له هرې ممکنه لارې باید مخنیوی وشي.
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو که باید یو د بل سره مرسته وکړو، که هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حقله هر مملکت د دنده لري چې په دې حقله باندې پوره کار وکړي، سم کار وکړي.
دغه دوه ورځنۍ ناسته چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې جوړه شوې وه، تیره ورځ پای ته ورسېده. یاده ناسته کې د افغانستان تر څنګ د پاکستان، جنوبي او منځني آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او امنیتي چارواکو ګډون کړی و. د دغې ناستې مشري په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په غاړه وه. د دغو ځواکونو ویان ویلي دا ناسته د سیمې د پوځي لوړپوړو چارواکو لپاره یو لوی فرصت و ترڅو د سیمې او افغانستان امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره همکاري ډېرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر د امنیتي چارو کارپوهان یادې ناستې ته په اشاره وایي د سیمې په ځانګړي ډول د منځني آسیا هیوادونه د تروریزم د فعالیتونو له پراختیا اندېښمن دي او د مخدره موادو قاچاق هم دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی. له دې ډلې عتیق الله مرخیل وویل دغه ناسته له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې اغېزمنه ده، خو نوموړي په دې برخه کې پر پاکستان د ډېرو فشارونو په راوړلو ټینګار وکړ.
خبرو نه معلومه شوه د دې ټولو دی پاکستان ته په اشاره سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړه، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ په یوه خبر پاڼه کې د دغه هیواد د لوی درستیز قمر جاوید بجوا چې د کابل په ناسته کې ګډون درلود، له قوله راغلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې لمنځه وړي او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په کراتو ټینګار کړی چې تروریستان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او تر هغې چې دا ځالې لمنځه لاړ نه شي، په سیمه او افغانستان کې به د تروریزم ګواښ په خپل ځای وي.
به هم په موضوع کې تمکیږو. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي د کابل غونډه مهمه بولي، خو ټینګار کوي چې له تروریزم سره د مبارزې ښه لاره په پاکستان کې د پدیدې د مرکزونو له منځه وړل دي. یو له دغو کارپوهانو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی. د ښاغلي امرخیل سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دغه مملکتونه چې دلته راغون شوي او د دې نظامي مشران راغلي دي، د دې نه ډېره زیاته ویره لري چې له افغانستان نه تروریزم د دوی خاورې ته داخل نه شي. دا څه و چې د امریکا نماینده دلته و، د نورو مرستو هم دلته و او د پاکستان هم دلته و. ګرچې پاکستان نماینده دلته ځان استاپاوه او ویلي چې موږ د تروریزم مرکزونه له پاکستان او ویستلي استاپ کړي دي، تنه په سرحد کې استفاتې دغه مقابل مبارزه کوو. خو دا دروغ خبره وه. هغه د پاکستان دروغ هم دوی ته معلوم شو او د دوی د خپلې اندېښنې هم دوی په ډاګه کړې او د پهډاګه باید د اهمیت وړو. دا ډېر زیات
اوس دا څرګنده شوې چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي. امریکا هم دا ویلي دي په خپ څرګنده او په ډاګه باندې، او ناټو هم او ډېری هیوادونه هم. نو کله چې دغسې غونډه جوړیږي او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم له تروریزم څخه متاثره دي، نو څومره کولای شي دا په یو ډول سره فشار وي په پاکستان او دا پاکستان ته واضحه کړي چې ګوندې باید د تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي؟
ګورې، الفاظ نه معلومه سو، له خبرو نه معلومه سو د دې ټولو چې دوی پاکستان ته په ډاګه کوونی ویلي، خو په اشاره سره مطلق ورته ویلي چې پاکستان باید خپلې مبارزې ته زیات دوام ورکړه، ځکه مراکز اصلي هلته دي. ولې تر ډېره مهمه دا ده چې دغه غونډه د امریکا په افتخار باندې جوړه شوې. اوس نو معلومه خبره دا ده چې په ټولو کې د امریکې او د ناتو فشار زیات مؤثر دی نسبت دې مملکتو ته. دوی خپلې اندېښنې لري، درسته دا خبره صحیح ده، ولې هغه فشار چې امریکا واردولی شي د دوی غوډي نه شي دونه واردولی. بنان د امریکا او د ناتو فشار په پاکستان باندې او داسې مخامخ هم ورته ویلي دي، نو دا ډېر ګټور ثابتېږي. دا فشارونه باید زیات شي.
نو امرخیل صاحب، د دې لپاره چې له تروریزم سره رښتینې مبارزه وسي په پاکستان کې، د تروریزم ځالې له منځه لاړې سي او مرکزونه یې وتړل سي، او دغه راز دا د منځنۍ آسیا هیوادونو د اندېښنې چې دي هغه هم په یو ډول سره دغه اندېښنې پای ته ورسیږي، باید څه وسي؟ هم د سیمې په سطحه، هم د نړۍ په سطحه.
دا ډېره مهمه خبره ده. اساسي خبره باید همدلته مطرح شي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې او ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تعقیب لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا، په یوه اتحاد، په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي. او ګټ پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده، خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد تروریزم وي. خو په هر صورت باندې بهترینه لاره دا ده چې د مرکزو په مقابل کې او دغه مملکتونه هم پاکستان څه ته په توجه ته چې مرکز په طرف کې ده، او امریکا او ناتو هم خپل فشارونه زیات کړه.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو د لوی درسیزانو په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو د پوځي مشرانو د پرونۍ غونډې په اړه نظر څرګنداوه. په دې غونډه کې پر دوو موضوعاتو، لکه څنګه چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي، خبرې وشوې. له تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدلای شي. وړاندې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. خو اوس به د کابل چاپي خبرونو ته انکتنه وکړو. په کابل کې چاپي خبرونو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه په پلازمینه کې د سو هیوادونو د امنیتي او دفاعي غونډې اهدافو او له طالبانو سره د افغان چارواکو لیدکاته ته ځانګړې کړې دي. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې د دغه امنیتي او دفاعي غونډې هدف تر ډېره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه ښودل شوې، خو زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ورسپانې په وینا غونډه داسې مهال رابلل شوې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او امریکایي ځواکونه په کراتو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې په ناغړۍ تورن کړي دي. ورسپانې په غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته هم اشاره کړې او لیکلې ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې محل غونډې ته رابلل شوی چې افغان حکومت تور پورې کړې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې صادق نه دی. خو سرحد ورسپانې بیا تر ډېره په دې غونډه کې د پاکستان د لوی درسیز ګډون ته په اشاره هغو اهدافو ته کتنه کړې چې پاکستان په افغانستان او سیمه کې تعقیبوي. ورسپانې لیکلې ده چې جنرال قمر جاوید باجوا داسې محل کابل ته سفر وکړ چې له ترهګرو نه د ملاتړ په خاطر له افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا له نورو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې په حساس پړاو کې دي. ورسپانې لیکلې ده چې جنرال باجوا ظاهرا په امنیتي او دفاعي غونډه کې د ګډون لپاره راغلی، خو اساسي هدف له موجوده انزوانه د پاکستان ایستل دي او د مسلې ته په پام سره د پاکستان په هیڅ یو ژمنه باور نه دی پکار. ملیارمن ورسپانې بیا لیکلې ده چې دا غونډه د امریکایانو په نوښت رابلل شوې وه چې افغان دولت ورته له مخکې نه کوم پروګرام نه درلود. ورسپانې لیکلې ده چې په غونډه کې تر ډېره د پوځي همکاریو او په تېره بیا له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې د همکاریو د زیاتولو په لارو چارو خبرې وشوې. ورسپانې دا هم لیکلې ده چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزانو له افغان ولسمشر سره هم ولیدل او له افغانستان سره د پوځي همکاریو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. هیواد دولتي ورسپانې بیا دا غونډه مهمه بللې ده او لیکلې ده چې د غونډې ګډونوالو له ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ورسپانې دا هم لیکلې ده چې د غونډې کوربه د امریکا مرکزي قومندانۍ وه او مسؤلونه ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو وروسته اوس افغانستان د دوی لپاره مهم ځای دی. ورسپانې لیکلې ده چې په دې غونډه کې چې پکې د 12 هیوادونو لوی درسیزانو ګډون کړی و، د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې لارې چارې هم سنجول شوې دي. له طالبانو سره د افغان چارواکو لید کاته د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هغه راپور دی چې د کابل ورسپانو پر د افغان چارواکو خبرګونونه راغستې دي. ملیارمن ورسپانې د خپل لومړي په غټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هم دې راپور ته ځانګړې کړې چې پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار او د ملي امنیت د رئیس او طالبانو ترمنځ لید کاته ته اشاره شوې. ورسپانې وړاندې په اووم مخ کې د دې راپور جزئیات خپاره کړي، خو په اخر کې د ملي امنیت شورا بیان راغسته چې پکې دا راپور به بنسټ بلل شوی او لیکل شوی دی چې د شورا له ټولو رسنیو وغوښتل چې له داسې به بنسټ راپورونو له خپرولو مخکې باید زیات دقت وکړي. ویسا ورسپانې هم د خپل لومړي مغټ سلیک د اسوسییټډ پریس خبري اجنس هم دې راپور ته ځانګړې کړې او د هغې جزئیات خپره کړي دي. ورسپانې وړاندې د همدې راپور په اړه د ځینو کتونکو نظرونه راخستې دي چې ویلي دي د داسې لیدنه کتونو ملاتړ کوي او د ټرمپ اداره د جګړه بمونو له لارې سوله نه شي ټینګولی. خو ورسپانې بیا د ملي امنیت د شورا د بیان په حواله لیکلي دي چې دا راپور بې بنسټه دی او افغان حکومت له چا سره داسې خبرې نه کوي چې پایله ونه لري.
ازادي رادیو اوري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون نړیواله ورځ نن په کابل کې په یوې غونډه کې ولمانځل شو. د افغان ښځو شبکې لخوا دا غونډه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شبکې ویلي چې د ښځو په وړاندې لا هم په لوړه کچه په افغانستان کې تر اوسه تاوتریخوالی موجود دی. نور حال د ناجیه صفوي پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د میلیونی پاڅون نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړ د یو شمیر ادارو په وینا لا هم په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې موجود دي او ورځ تر بلې ډیریږي. د افغان ښځو شبکې مشري حسینې صافی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د یوې جوړې شوې ناستې په څنډه کې رسنیو ته وویل له کمپاین څخه یې هدف دا دی سو په ګډه د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې وشي.
زموږ دغه قیام د 2013 نه شروع شوی دی چې مونږ په دې هدف یو چې مونږ کولای شو یو ځای سره په اتحاد او همبستګۍ دغه تاوتریخوالی چې په زمونږ په ټولنه کې دی مونږ کولای شو خلاص کړو. دغه قیام زمونږ د دادخایي یو اقدامو. تاوتریخوالی کال په کال کوو، ګورو د کال په کال په حساب سره کال زیات شوی دی. د پروس کال رئیس ته
که څه هم د افغان ښځو شبکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی دقیق شمیرې وړاندې نه کړې، خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پیل څخه د تاوتریخوالی یو سلو نونس قضیه لدوی سر سبت شوی چه دیره د هیواد په شمال کې پیخ شوی دی. دا سرگندوانی دا سی محل کیگه چه پا رستایو که دا تخار ولایت پا چعب بلسوالی که و دویشکلن خزه دا ناروا جنسی ریکو پا تور دا یو شمرگسان لولوری پا لرگی و حل شوا. لدی نگدی دو کلوراندی پا غور ولایت که دا رخشانی پا نمایه وی انجلی لکور دا تیخت پا جرم دا دولت دا وصلوال و مخالفین و لولوری پا یو سهره محکمه که وشل شوی و. هم در از سو کلوراندی بیا پا مرکز کابل که دا فرخونده پا نمایه و انجلی دا قرآن کریم دا سوزولو پا تور پا عام محضر که دا لزگونو کسانو لخوا پا وحل و ترکولو و وشل شوا او رسی وشل شوی جسد تا ورواچول شوا. دا افغانستان دا خدو چار وزارت دا عام اړیکو رئیس شکیلا نظری دا چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. موږ ډېره هڅه دا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونه د هیواد په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې ډېره اړتیا ده پلي کړو. زه د ښځو چارو وزارت د یوې مسؤلې په توګه ژمنه کوم چې د ښځو د ژوند ښه کېدو او له تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به اړین ګامونه اخلو. ناموسي وژنې، جنسي تیری، له وخته مخکې ودونه، وهل ډبول، بې وزلي، په بدو کې د نجونو ورکول او بد رد ویل د تاوتریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د افغان ښځو شبکې او د افغانستان د ښځو چارو وزارت د غشان له دیني عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي.
دا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ارکستر یو پارچه ده. هغه انسټیټیوټ چې د 2013 د روان میلادي کال د پولار موسیقي نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه به د جون په 14 د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د موسیقي په یو لوی جشن کې د سویډن د پاچا کارل ګوستاف 14 لخوا د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد ناصر اثر مسته ورکړل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ او د میتالیکا په نوم د موسیقي امریکایي هنري ډلې دغه جایزه چې هر یو ته 1,000,000 سویډني کرونه چې 125,000 ډالر کیږي هم شامل دي ورکول کیږي. ښاغلی اثر مسته د موسیقي دغه انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې تاسیس کړی. څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ډېر د خوښۍ احساس کوي چې دغه نړیوال جایزې د ګټلو ویاړ ور په برخه شوی دی.
ما ته د افتخار ځای ده چې دا جایزه افغانستان ته د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ ته او ما ته ورکړل شوی ده.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر چې په هیواد کې د لومړي ځل لپاره له ښځینه جوړ شوی پکې دواړو افغاني اصلي او لویدیځې موسیقي تدریس کیږي. دغه ارکستر تیر کال د سویس د داوس ښار په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون کړی و او د نړیوالو پام یې ډېر ځانته جلب کړ. د پولار موسیقي د جایزې د تنظیم د چارو مشر مالیا لیدن په یو بیان کې وویل موږ په دې باور یو چې دواړه ګټونکي که څه هم د نړۍ له دوو مختلفو برخو راځي د پولار موسیقي د جایزې د اهدافو ښه ممثلین دي. دغه جایزه هنرمندانو او د موسیقي ډلو ته په دې خاطر ورکول شوې چې په موسیقي سره د خلکو ژوند بدل کړی دی. میرمن لیدن ویلي میتالیکا په نړۍ کې د راک موسیقي د میلیونونو مینوالو د خوښې وړ ډله ده او ښاغلی سرمست او د موسیقي انسټیټیوټ هم په خپل فعالیت سره د ماشومانو په ژوند کې د موسیقي قدرت او خوښي بیرته اعاده کړې ده. د پولار موزیک د جایزې اساس په 1999 کال کې د سټیګ اندرسن لخوا چې د سویډنۍ د پاپ سندرغاړو د ډلې ابا مسؤول تنظیمونکی و ایښودل شوی او هر کال دو کاندیدانو ته ورکول کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې هم د ځل د جرګې تاریخي، ولسی او فولکلوریک ارزښت ته کتنه شوې. بل د اساسي بشري حقونو له پروګرام سره په ګډه درته خبرو. خو اوس په عصمت سروان ته غوږ شو چې په امریکا کې یوه سخته تخته جوړه شوې ده.
په امریکا کې چېرونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابر کلکه ده. د متحدو ایالاتونو د مریلند پوهنتون چېرونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. چېرونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د مریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلټرونه او سوډیم یوني بیټرۍ هم جوړې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فریبا ظاهر ته به وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي ارزونه یې دا ده چې په پاکستان کې میشتي یاغي ډلې لا هم په پاکستان کې د خپل خوندي په نهځایونو څخه په استفادې په افغانستان او هند او په دغو هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونو ته دوام ورکوي. جان کوټس چې د سیشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته د نړیوالو امنیتي ګواښونو په اړه خبرې کولې، وویل چې کابل د طالبانو په مشرۍ د بغاوت فشارونه ګالي چې په دې ښار کې وروستي بریدونه یوه نښه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په حمل میاشت کې به د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پیل سي. یو افغان یو لاس امریکایي چې په 2014 کال کې په نیویارک شهر کې د بمونو په ایښودلو تورن شوی او په ابدي بند محکوم سو. د نیویارک د منهاتن سیمه فدرالي محکمې تیر ورځ احمد خان رحیمی په هغه چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړ چې په دې سیمه کې یې دیرش تنه ټپیان کړي وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2013 کال لپاره د پولار معتبر جایزه وګټله. دغه جایزه هر کال د پولر میوزیک پرایز په نوم د سویډن له لوري ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو کسانو د کوټي په ښار کې څلور ملیشه ځواکونه داس محل په ډز وژلې چې هغوی نن سهار په ګزمه بوختول. پاکستاني طالبانو ته د بریټ مسؤلیت منلی دی او د بشري حقوقو دولسو سازمانونو د ازبکستان له حکومت څخه غوښتي چې یو خبریال او نور هغه کسان له زندانه راخوشي کړي چې وایي د بیان ازادۍ له حق څخه یوازې په مسالمت عامیز ډول استفاده کړې ده.
او اوس هم یوسف خان زدران ته خوښ شي چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان له زیمبابوې سره د روانو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو جام ګټلو ته نږدې شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د روان سیریز دریمه لوبه پرون په لوړ توپیر افغان لوبډلې وګټله او له دې سره د دریو تر سره شویو لوبو څخه دوه په خپل نوم کړې. دا لوبه چې د سهشنبې په ورځ په شارجه کې ترسره شوه لومړی توپ وهنه زیمبابوې وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 145 منډې جوړې کړې. افغان لوبغاړو هر یو راشد خان ارمان د سیال لوبډلې 15 او مجید زدران درې لوبغاړي وسوځول. افغانستان در احمد شاه او ناصر جمال د 50 کو مټ لوبه د شپږو وکټو په توپیر په داس حال کې وګټله چې د لوبه 115 توپ نه پاتې وو. کله د غوښیالیو څګرومه لوبه چې دراتونکو جمعې پورس تر سره کیږي هم افغانستان وګټي نو سریز د افغانستان په نوم کیږي. د افغانستان د اولمپیک اړوند په لابلو فدراسیونونو د ریاستونو لپاره انتخابات روان دي. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل د شپې تو فدراسیونونو د ریاست لپاره انتخابات د تیرو دوونه رئیس پایل او تر دې دمه د 15 فدراسیونونو رئیسان ټاکل شوی دي. په دغو انتخاباتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې ولایتي استازي د هر فدراسیون دوه دوه لوبغاړي او یو روزون کې د رائے ورکولو حق لري. کاغلی شاهزاد وایي د انتخابات د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزن ریاست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او لوی څارنوالۍ لخوا ترسره کیږي. د تحصیل ورزش او روښانه راتلونکي تر شعار لاندې په کابل کې د پیل شوو فوټسال سیالیو په 15 ورځ امید اتحاد لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 2-0 او د هندوکش لوبډلې د خیرخانې استقلال لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د تیرې اونۍ راهیسې د 2014 کلنو تنګي ځوانانو ترمنځ په دوه ګروپونو کې پیل شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل 14 لوبډلې ګډون لري چې 15 ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاس،
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کې هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کاوریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي، او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپله ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې موږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت کوي سي په خپلو ټولو چارو کې. دا یعنی د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري. او برعکس، که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې لنی کمرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي، رواني او فزیکی حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. دا محل څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبندې منغه چې لدې اته 10% نه په اکثریت انجنی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجنی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسي د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي یا هم له هغونه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي چې دا د دوی پر راتلونکي باندې ډیر منفي اغیزه لري، او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې مونږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، ولس فساد د مشکل اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای شوی ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې لدی صفوفو سره یو ځای شوی ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه موظف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مثلا شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال صحیح لاره رسوم سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزیو تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ما شومان دا اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ما شومان یا هم مجبوره دی چی کارو کلی یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانا او روزانا حمایت کلی، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دویونه سي کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانس تر دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅوک نسی کوي چې ماشوم دې ته اړ کړی او مجبور کړی چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندوی ته لاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45مه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوي سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 4مه ماده کې او په 13 بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي؟ که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ماشومانو د سالمې تربیې معیارو په حق لکه مونږ وایو، چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځته راوړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوست انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته موږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلی یو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپل صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه وي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې اوارې کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان راایستلی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼمه چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغومره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې رابلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضري نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته رابلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سره کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو راپه دی خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي، فله په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې اولور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، مونږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات ده، پس لږه به مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړه وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه سیمه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګیری هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلی داسې دي چې هلته دوی د ترون زامن سره اوسیږي، نو اتمان د ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډېرې ښې ګڼې لري، خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي. دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځینې وخت داسې وي چې جرګه ناکام مشي، یعنی یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کښېنه دي. کله مالي مسله وي، مالي شخړه وي، نو بیا د دواړو جانبو نه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې ته اخلي. که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې دي هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی، د همدغه پیسو نه د هغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي، نو د دوی نه دواړه جانب باندې یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقي په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې، نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کم کس ناغستي دا اخلي، هغه کم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګي ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهيم خيل چې وخت نا وخت جرګې کوي، وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نو موري سره زمنګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړې ده.
ما خو ډېر جرګو غړي ټوب کړای ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې دولت هم وخت د خپل ولادت په نمائندګۍ باندې، او موږ خو کوم مسله په قانوني مکتبي کې موږ اکثره زیات دي جرګو لار حل کوو.
تخپل کده سره تو اي څومره جرګو کې به دي ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومیږي، خو همیشه خلک جرګو ته غواړي. دا وسم دوه جرګو ته چې هغه ته دي مړي جرګي دي ته دعوت کړی یو
دي چې وي جرګي کې سره ته وکړي چې ګډون دي پکې کړی، او هغه مسله جنجالي سي وي په جاري دي چالسي.
چې کوم موضوع کوم ګډون کړی د تر واسه هم پری کنه د تر توس جنجالي سي وي، او دی ختم را کش کړی د چې د جنجال یو بس ځکه کوتي څوک غواړي دي د پاره غواړي چې هغه موضوع ته حل کړي. کوچان خو دشي اصول لري چې غاخونه پور لري په خو به خلکو خجه کې ورکولي، اته د غاخو د ماتې دو اصول تللي، خو بل اخر د الله په توکل باندې درسي دي حل شوی دی. وو موږ دواړه جانبانو نه مچلګا ورته وای پیسې ته اخلو. مثال موضوع ته ګور، غاټه نه ډیره او وړې نه کمې، هغه پیسې ته اخلو. بیا دوی خاتونه لیکو ګوتې په لګو جانبانو، بیا موږ ورته وای چې توي وړای واکه نه دسي واکه موږ پیسې لا وکړه، او ار جانبونه مناله هغه مچلګا لاړه. بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت.
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي، فائدہ دې څه ده په دې کې؟
فائدہ خو موږ شخصي فائدہ پکې نست.
نو بیا ولې ګډون کوي؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې یو د فیصله وکړي. ټلیفون کوي یا راځي راته یا موټر راولي ولي مالته ان دلا ان رسول موږ فیصله
بیا څنګه فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات فلایدا دغه او نور موږ کوم دغه نه لرو چې سوغات خو داسې داسې یو سړی یو سړی ته تحفه ورکوي یو لونګۍ به ورکوي یو جوړه کالي به ورته کوي یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلرو موږ خواهشات نه تلرو
خواهش خو نه لرې کوم چا درته اخیستي که نه
طبعا
بیا څنګه چې ښه شی درته اخلي که بېکاره مخ
کالي او لونګۍ دې موږ خو دغه سوغات نور
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایقو پر بنسټ کیږي، او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي خمدتی جرګي ستړي کړي، خودشي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصلې هم را باندې سوي دي، او په نچ شي باندې یو ری اول مځکه را باندې خرڅ کړله، پس رغې نه بیرته بیا را باندې راغی، اما په مځکه کې قبضه را ولګول، سپینګیر راغله، سپینګیر دوی استعمال کړه افغانۍ را باندې کې کو دي. اوچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغانۍ درلې، در در زر افغانۍ ما درلې، دوی استعمال کړه افغانۍ په ما باندې سپینګیر مثال د خوره پوریا جرګه کې کو ده. ایا مثال د خلاصېدو لار ده؟ نن هم مثال د ما په ځل باندې دومره درد ده چې لاندې نه ډیرم زیات، تر دینه علاوه تر مصر مثال دومره تیر زیاتې سوي تقریبا نه نه مې چې تر پاکستان راغله یم، چې کزه د ته شنو رتي سابېږي هم نه. یو خبر خو نه ده نه دوه دي، زه په دې ښه پیغام چې په داخلي افغانستان کې چې جرګې ته ملا وتل په جرګې کې تاوان کېږي فایده من کېږي کنه، د یو څه فیصله بدل کوي چې پیږي کې به تاوان دي. غریب سړی لپاره د مالدار لپاره نه، مثال دی زوروا کې لپاره نه، ماته خو لاکه خوندور ښکاریږي.
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لارې حل کړي.
اصلا جرګه پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي و مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولی چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ور باندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
درنو اوریدونکو، داو د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي azadiradio.com. او کچری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شامبه پوراست بشارت ورسید او موږ وختل چې دتا دا هم نازاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وبینئ azadiradio.com.